کم شوزن شوی دی او هغه په دغه لاس فنکاران غریب نه پروګرامونه چې کم فنکشن کېدل اغم ختم شو ریکارډینګ به کېدل اغم ختم شو او هغه سره زموږ د فنکاران چې دی زموږ د سټوډیو چې کم دی د سټوډیو سپیشلی سټوډیو چې دی تقریبا سټوډیو سټوډیو پکې بالکل ختم شو سټوډیو بند شو څنګه تنه خبر کې او چې کم دی هغه غریبانو ته دی بس ډیر ځل بدل دي کاروبار نه بيخي نشته دی واقعیت نمخ کې ډیر خبرو افغانستان نو مخالک راتل لغو د پاره کار کولو چې خبر کې ال وډی زیات اور کېدل اصل کې کم دا علاقې دی مختلف سواد کې بر مخابصه دو دا کوهاټ دی کوهاټ نمخ کې هم وو دی د تبع علم سره نو غاټول علاقې خراب شو نه غوړي دا علم ریکارډ کېدل هم ختم شو دی زیات نو ځاري خبر دا ټول دې خراب شو څه مشته
ضرورت د دې خبرې دی چې په پښتنه سیمه امن یقیني کړی شي او دغه شان اولس د خپل ژوند او خپل موسیقۍ په خوږو پوه شي.
د بلخ مولانا جلال الدین محمد ویلی دی چې انسان د هر څه له بیې ځان خبر ساتي خو له خپلې بیې ناخبره پاته دی. د جاپان د نوي صدر اعظم په زړه کې هم لکه چې دغسې یوه خبره ورتېره شوې او د دې په ځای چې د جاپان د ترقۍ د اندازې په معلومولو پسې وګرځي په دې فکر کې لوېدلی چې د دغه وطن د خلکو د خوشحالۍ د اندازې پته ولګوي. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د جاپان د حکومت لخوا په لومړي ځل یو سروې ترسره شوی چې دا معلومه کړي چې څومره جاپانیان په خپل ژوند کې خوشاله دي او که خوشاله نه دي نو علتونه څه دي. د دې سروې په اساس په هغو جاپانیانو کې چې تر اویا و اوښتي یوازې په سلو کې څلور څلوېښت خوشاله ژوند کوي. د دې سروې له نتیجو سره سم د عمر په لحاظ په څو دېرش کلونو جاپانیانو کې د خوشحاله کسانو شمیر تر نورو ډیر دی. هغه جاپانیان چې د دېرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمر لري په سلو کې یو شپېته یې ژوند په خوشحالۍ تیروي. د سروې د پایلو مطابق په جاپان کې کشر کول تر مشر کول د خوشحالۍ احساس ډیر کوي او د عمر په زیاتېدو سره د خوشحالۍ د کمېدو وجه دا ښودل شوې ده چې بوډاګان د جاپان د تقاعد او طبي خدمتونو له سیستمه راضي نه دي. د سروې دا هم وښودله چې ګڼ شمېر جاپانیان د اولادونو د روزنې او د کار د پیدا کولو په اړه اندېښنې لري او دا اندېښنې په دومره اندازه دي چې د دوی د ژوند په خوشحالیو سیوری اچولی دی. د جاپان اوسنی حکومت وایي چې تیر حکومت ډیره توجه اقتصادي ودې ته کوله خو په کار دا ده چې د خلکو خوشحالۍ ته ډیره توجه وشي او له همدې کبله نوی حکومت د خوشحالۍ د اندازې د معلومولو سروې ترسره کړه چې د خلکو د اندېښنې ځایونه وپیژني او بیا د هغو په اساس داسې پالیسۍ جوړې کړي چې د خلکو خوشحالۍ ورسره زیاتې او اندېښنې کمې شي. دغه سروې چې نتیجه یې تیره اونۍ اعلان شوه د مارچ په میاشت کې ترسره شوه او له 15 کلونو تر 9 کلونو پورې د مختلفو عمرونو کسان پکې پوښتل شوي دي.
دودونه او نظریې د یو وخت اړتیاو ته د ځواب ورکولو لپاره رامنځته شي خو وروسته بیا د خلکو د هیر شي چې دا پلانای دود خو یې د یو ضرورت د پوره کولو لپاره منلی وو. وروسته بیا رسم رواج یوازې د دې لپاره منل کیږي چې پخوانو همداسې کول. دا نو هغه وخت دی چې پخوانی فکر او دود د اوسنی انسان د پښو ځولنې شي او د یو وخت د مشکل اوارونکی د بل وخت لپاره په مشکل جوړونکی بدل شي. د عبدالله پیکار په دې شعر کې چې اوس دی په خپله راوروي د وګړي په مقابل کې د وروسته پاتې ټولنې د دغه جبر انځورونه هم وینو.
پختنه نشم کړه زواب زما په لاس کې نه دی عجیب ژوند دی خپل حساب زما په لاس کې نه دی عجیب ژوند دی خپل حساب زما په لاس کې نه دی زما د کلی روایات زما رضا نمنی، زما د کلی روایات زما رضا نمنی، ژوند به کوم خو انتخاب زما په لاس کې نه دی. خو پما دل مرس پیچلے مزدک هم ړنګ کړي، تا خو پما دل مرس پیچلے مزدک هم ړنګ کړي، خو ستا منبر او ستا محراب زما په لاس کې نه دی. چې زما روح کې د حسن موسیقي غږېده، اوس هغه ردم او رباب زما په لاس کې نه دی. په دې هم پویم چې شیطان را سره سوله نکړي، خدا هم وایم چې شهاب زما په لاس کې نه دی. اوس خو به خود را باندې پخیږ دی بې قیزی اسونه، اوس خو به خود را باندې پخیږ دی بې قیزی اسونه، اوس خو بیرغ د انقلاب زما په لاس کې نه دی. اوس د سجدې لپاره لویشت ځمکه را پاتې نه ده، لپې مې تشې دي سواب زما پلاس کے نہ دے، لپی متشی دی سواب زما پلاس کے نہ دے.
ترکیه کې د قانون په اساس هر ځوان مکلف دی چې عسکری وکړي، خو له تېرې څه مودې راسې ترکان په دې فکر کې لویدلي چې په دغه قانون کې تغییرات راولي. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وژما رشیدی لولي.
په ترکیه کې په سلګونو زره ځوانان په دې تمه دي چې د عسکری په قانون کې به تغییر راشي، د پچ په اساس عسکری به ختم شي او ځای به د معاش په مقابل کې د خپل خوښې دایمي عسکر ونیسي. د ترکیه چاپ د زمان ورځپاڼې له راپور سره سم تېره اونۍ د دغه هیواد صدر اعظم طیب اردوغان وویل چې د پیسو د ورکولو په مقابل کې د عسکري د دورې د لنډولو په باره کې د یوې فیصلې امکان شته دی. د صدر اعظم دې خبرې یو ځل بیا د امیدونه پیدا کړي دي چې د پچې په اساس جبري عسکري به ختم شي. که څه هم د ترکیې صدر اعظم د عسکري په نظام کې د تغییر راوستلو پلوی دی، خو د دغه هیواد لوی درستیز د پیسو په مقابل کې د عسکري د دورې د لنډېدو د طرحې مخالفت کوي او اټکل کیږي چې د حکومت او لوی درستیز ترمنځ موافقه ممکن دوه کاله نور وخت هم وغواړي. په ترکیه کې هم د اوس څلور لکه ځوانان دې ته تیار دي چې $1,000 ورکړي او د عسکري موده یې درې اونۍ ته رالنډه شي. په ترکیه کې د عسکري موده 15 میاشتې ده، خو د هغوی د عسکري موده چې پوهنتون یې لوستی دی 12 میاشتې ده. نن سبا په ترکیه کې ډیر کسان د یوې داسې طرحې پلویتوب کوي چې د هغې په اساس یو ځوان د $1,000 په ورکولو سره د خپلې عسکري موده درې اونۍ ته رالنډولی شي. په ترکیه کې ځوانان د ځوانۍ د عمر په مختلفو وختونو کې کولی شي چې عسکري وکړي، خو په وروستیو کلونو کې ګڼو کسانو د خپلې عسکري وخت ځنډولی دی. دوی په دې تمه دي چې د عسکري په قانون کې به د دوی په ګټه تغییرات راشي. تیر کال د ترکیې پارلمان د محققانو یوې ډلې ته دنده وسپارله چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو پوځونه مطالعه کړي او د هغو په اساس د ترکیې په عسکري نظام کې د تغییراتو د راوستلو لپاره وړاندیزونه وکړي. دغو محققانو له خپلې مطالعې وروسته وویل چې په ترکیې پوځ کې د مهارت اندازه کمه ده او باید تغییرات پکې راشي. د ترکیې د عسکرو شمیر شپږ لکه 80,000 کسانو ته رسیږي. د شمیر په لحاظ د ترکیې اردو د نړۍ شپږم نمبر لویه اردو ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د کیسې نوبت دی. دغه کیسه چې ستاسو لپاره مو ژباړلې او فریدا سیفی الولی فرشته نمیشي.
مونو یو وخت یو ماشوم د زیږیدو وخت رانستی شو. دل خدای پښتنه وکړه او ریدلې مې دي چې ما زمکې ته استه، خو زه ډیر وړوکی او بیوسه یم، زه به هلته څنګه ژوند کوم؟ خدای ورته وویل، په ډیرو فرښتو کې مې یوه فرښته ستا لپاره غوره کړې ده، هغه په ځمکه کې ستا انتظار باسي او ستا خدمت به کوي. خو ماشوم ډاډه نه شو، بله پوښتنه یې وکړه، زه دلته په دې بله دنیا کې بېغامه یم، یوازې موسکاوې وینم او آسماني نغمې اورم، زه نو ولې ځمکې ته لاړ شم؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا ته سندری ووایي او تا ته به هر ورځ ومسیږي، ته به د هغې د محبت په غېږې کې پټ شې، ته به ډیر خوشحاله اوسېږې، ته غم مه کوه. او ماشوم ته بل سوال پیدا شو، زه به د خلکو په خبرو څنګه پوهیږم؟ ما خود دوی ژبه نه ده زده. خدای په ننګو باندې د مینې لاس را تیر کړ، ورته یې وویل، ستا فرښته به تا ته تر ټولو ښایسته توري در زده کړي او دومره خوږې کلمې به ورنه واوري چې هیڅ وخت به دې نه وي اورېدلي. دا به تا ته هر توری او هر ټکی په پوره صبر او احتیاط در وښیي او په دومره خوند به یې در وښیي چې د زده کړې په زحمت به هیڅ پوه نه شي. د ماشوم بلې خبرې ته پام شو. خدای ته یې وویل، نو زه چې هلته لاړ شم بیا ولې تاسو څنګه خبرې کوم؟ خدای دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړ، ورته یې وویل، ستا فرښته به تا پوه کړي چې څنګه لاسونه پورته کړي او دعا وکړي، دا به دې له ما سره د خبرو په چل هم پوه کړي، اندېښنه مه لره. ماشوم ته بل سوال پیدا شو، یا خدایه، ما خو اورېدلی دي چې په ځمکه کې بد خلک هم اوسي، له هغوی به مې څوک ساتي؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا له بدو خلکو وساتي، دا به د بلا مخې ته ودرېږي خو تا به ورنه پټ کړي، دا به خپل مرګ ومني خو ستا غم به ونه مني. خو ماشوم بیا هم دوه زړی و او بله پوښتنه ور پیدا شوه، زه ګمان نه کوم چې هلته خوشحال شم، ځکه هلته به نور تا نشم لیدلی. خدای ورته وویل، ستا فرښته به له تا سره تل زما په باره کې خبرې وکړي او هغه لار به در وښیي چې څنګه ما ته نږدې کېدلی شي، که څه هم زه به تا ته ډیر در نږدې یم. دغه وخت په بله دنیا کې په آسمانونو کې چوپ په چوپیا شوه او بیا ورو ورو د خاورینې دنیا شور ماشور واورېدل شو چې له ډیر لرې واټنه راته. ماشوم پوه شو چې نور نو په شیبه نیمه کې خاورینې دنیا ته روان دی او دغه وخت یې له خدایه وروسته یې پوښتنه وکړه، زه خدا د ځمکې ته روان یم، دا راته ووایه چې زما فرښته څه نومیږي؟ خدای یې په سر لاس ور تیر کړ او ځمکې ته د را روانېدو په شیبه کې ماشوم ته وویل، یو نوم بی وی نومی چکی تی مور بولا یا یو بل آسان نوم ورت اخلا اده ورت وایا
د راډیو ادبی قاموس د دې ونی په بحث کې استاد نجیب منلای بیا هم د ماشوم ادب په باره کې خبرې کوي.
د ماشوم د ادبیاتو عمده ځانګړتیا چې نن په افغانستان کې مونږ دیتا ډیر زیات ضرورت لرو، زما په نظر هغه څه چې مونږ یې ماشوم ته وړاندې کوو باید د ماشوم سات ور باندې تیر شي، باید ماشوم ته خوښي پیدا کړي، باید د ماشوم لپاره جالب واوسي. دا مهمه نه ده چې د غټانو په فکر دا مفید دی که نه دی. کله چې یو شی ماشوم لپاره جالب وي او ماشوم یې په خوند ولولي، که نور هیڅ نه یې د هغې نه لوستل زده کوي، که نور هیڅ نه یې په هغې باندې انتقادي نظر پیدا کوي، تخیل پراخیږي، نو یوازینی باید چې زموږ لیکوال یې په نظر کې ونیسي هغه دا دی چې هغه څه چې د ماشومانو لپاره وړاندې کیږي هغه باید جالب واوسي، د خوخي ور ووسی، تفریح ووسی.
استاد منل یو دو خبرې نور د ما په ذهن کې دا اوس راغلي د ماشوم ادب د خصوصیاتو په اړه. ماشومان هغه کلمې چې تجریدي مفهوم لري هغه په اسانه نه اخلي. ماشوم فرضاً دا خبره چې پلانای سخی سړی وو دا خبره ډیره نه درکوي، لیکن دا په اسانه درکوي چې زما یو کاکا وو دغه په جیب کې به همیشه مایده پیسې وي او به بیا همیشه خلکو ته ورکولې، ماشومانو ته به ورکولې، هغه شی دی چې د سترګو ته درېږي. هغه شی چې تجریدي مفاهیم دي هغه په مجموع کې د ماشوم لپاره یا مشکل دی او حتی که مشکل هم نه وي خوند نه ځینې اخلي. زه فکر کوم د ماشوم لپاره حتی لوسه دا کوشش پکار دی چې د تجریدي مفاهیمو ځای محسوس شیانو ونیسي. په دې کې تاسو څه وایست؟
زما مشوره افغان ځوان لیکوال ته چې غواړي چې د ماشوم لپاره ادبیات خلق کړي دا ده چې د ماشومانو نه زده کړي. هغه څه چې ما په کتابونو کې کتلی دي، هغه څه چې ما ته سایکولوژستانو ښودلي دي، هغه څه چې ما ته ارواپوهانو ښودلي دي، هغه یو شی دی. مګر هغه څه چې زه په خپل کور کې ګورم، د خپل بچی سره یې ګورم، د خپل وراره سره یې ګورم، د خپل ورور سره یې ګورم، د هغه ژبه، د هغه اصطلاحات، د هغه ستونزې، دا هغه وختنی که دا زه لنږدې او به طرفه وڅېړم پرته له دې چې قضاوت پی وکم، زه کولی شم چې په همدغو خامو موادو باندې ډیر ښکلي ادبي اثر خلق کم چې هم د ماشومان لپاره د پام وړ او هم کېدای شي د غټانو لپاره د پام وړ.
استاد بنلی دغه وروستۍ خبره چې تاسو وکړه دا د ماشوم لپاره د موضوع په انتخاب کې، که موږ د خپل ماشوم لپاره څه لیکو د موضوع په انتخاب کې له موږ سره کومک کوي. لیکن هغه خبره چې ما وکړه د ماشوم د لیکنو د ځانګړنو پیسې کې یا تاسو وکړي هغه په هر حال د ټول ماشومان د ټولې دنیا مشترک خصوصیات هم لري، دا له ګمان کوم له ټولو سره تعلق لري. فرضاً یو بل شی د دې ماشوم په طبیعت کې د هر ځای ماشوم د خصوصیت لري، دا کېدای شي چې په ماشوم لپاره په لیکنو کې هم توجه ورته وسي او کیږي هم په کامیاب اثرو کې. ماشوم نسبت لوی ته ډېر زیات په تحرک کې دی، د لوی لپاره داسې یو څه لیکلی سو چې هغه ناست و داسې فکرې کوو په دې کې نیمه صفه تېره سي. د ماشوم که دغسې یو متن لولي زړه یې تنګېږي، هغه باید په هره لحظه کې یو حرکت یو تحول یې پکې یو بل حالت یې او راغی او د باندې ووتو والوتو سیند ته ورغی او منډې یې کړې. دغه تاسو چې وایست ماشوم ته خوند اخیستل مهم دی، داسې شی باید ولیکو چې ماشوم خوند ځینې واخلو. اوس دغه خوند اخیستل ځینې عوامل لري، په دغو عواملو کې همدغه شی شامل دی او دا کېدای شي چې د ماشوم د ادب لپاره توصیه سي.
دا بیا هم یو اصل نشي کېدلی. د پټي جزیرې ناول 1500 مخه دی، په دغه 1500 مخو کې په لسګونو ځای داسې شیان راغلي دي چې ډېر اوږده دي، ډېر تفصیلات لري، مګر لیکوال په داسې ډول راوړي دي چې د لوستونکي مینه ورسره پیدا
کیږي
او دغه کتاب ماشوم لولي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ د خپل وخت ماشوم لپاره لیکل کوو. زما په کور کې داسې ماشومان شته چې یو نیم کلن دي مګر د سی ډي او ډي وي ډي په فرق باندې پوهیږي. د هغه لپاره سی ډي او ډي وي ډي استعمالول کومه ستونزمنه خبره نه ده، مگر که زه د غټ د پاره یو کیسه لیکم او پاره کې زه د سی ډی او د ډی وی ډی فرق وکم، شاید چې د غټ د پاره داستونز بنه ووسی. نو دلته بیا هم دا خبره پر نظر کې ول پکار دی چې هغه چاته چې مونږ لیکل کوو د هغه واقعیتونه باید مونږ وڅېړو، هغه باید مشاهده کوو، د هغه ژبه باید وڅېړو، هغه باید مشاهده کوو، او دا غینه ورسته بیا
او دغه ارتیاوی هم
دغه ارتیاوی هم په نظر کې ونیسو، مګر دغه خپل ارتیاوی هغه ارتیاوی نه چې زه یې په هغه تحمیلوم، بیا په دې زمین کې هغه ارتیاوی هم په تحمیلول شم چې زه یې غواړم چې هغه ته ورسیږي، مګر اساسي ټکی عمده ټکی باید هغه څه چې دی په خپل غواړي او دی په خپل لري. نو زما توصیه به ځوان لیکوال ته په افغانستان کې دا وی چې هغه څه چې په کتابونو کې راغلي دي ستا تجربه ده، ستا پوها ده، ستا ذخیره ده، هغه باندې پتاکیه ته خپل چاپیریال ته وګوره، د خپل چاپیریال نه زده که او خپل چاپیریال ته بیرته ورکه.
استاد منلی تاسو چې په دې تاکید کوي چې افغان لیکوال باید د خپل ماشومانو ژوند ته وګوري، اړتیاو ته وګوري، د دې ژوند ته وګوري او لېغنه بیا د دې لپاره مناسبه کیسه ولیکي تر دې چې په پردو تیوریو پسې ګرځي. نو چون دای مخکې په دغه سلسله کې ډیر مواد نه لري په خپل ژبه کې په خپل وطن کې، نو بیا به هم د راهنمایی لپاره یا د اولو ګامونو د اخیستلو لپاره چې مطمئن ګامونه وي له مشکل سره مخامخ نسي.
زما خبره دا نه و چې د نورو د تجربو نه د استفاده نه کوي، زما خبره د لیکلو په طرز کې وه. د ماشوم ژبه باید د ماشوم نه زده شي، د ماشوم ژبه په کتابونو کې نه زده کیږي، د ماشوم د ذهن پراختیا باید د ماشوم نه زده شي، د ماشوم د ذهن پراختیا په کتابونو کې نه پیدا کیږي.
یو خبره کیږي وای افغان ادب د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو تیوري، تاسو هم دا خبره کوي بلکې تاسو یې کوي، آیا د افغانستان د ماشومانو لپاره د ادبیاتو یو تیوري خبره کیږي؟ نو دا خبره به هم کیږي چې د افغان ماشوم لپاره چې کومه کیسه لیکل کیږي دا باید کومه تیوری ولري، له څه شي الهام واخلي دا خلک، له کوم ځای شروع کی؟
افغان ماشوم د یوشتمه پیړۍ ماشوم دی، نو ټول هغه څه چې په یوشتمه پیړۍ کې د نړۍ د ماشومانو لپاره موجود دي د افغان ماشوم لپاره د استفاده وړ دي. البته په لږ او ډیر تغییر د افغان ماشوم لپاره، حتی که موږ د بهر خبره هم کوو د درک وړ ده، ځکه چې نن تلویزیون لري او هغه بهر پیژني، زموږ د نړۍ لپاره ښه شوې ده او موږ کولای شو چې د نورو د تجربو نه استفاده وکړو. موږ په خپل کیسو کې هم په خپل فرهنګ کې یو ډېر ستر زیرمه لرو چې زموږ د ماشومان لپاره جالبه ده، هغه زموږ فولکلوري کیسې دي، چې دا فولکلوري کیسې باید موږ له سره ولیکو، په وارو وارو یې ولیکو. یوه کیسه په شل ډول باندې ویل کېدلی شي، په شل ډول لیکل کېدلی شي، نو دا پراخه ساحه ده او د دغې ساحې نه باید استفاده وشي. زمون په لیکوالو کې یو ویره ده، هغه ویره دا ده چې کچیر مونږ فولکلوري کیسې راواخلو، په دې فولکلوري کیسو کې بلاګانې دي، شیشکې دي، پیریان دي، خاپیرې دي، کېدای شي چې دا ماشوم وویرهي، کېدای شي دا د ماشوم په روحیاتو باندې بد اغیزه وکړي. دغه تصور غلط تصور دی. زما ماشوم د پیری نه نه یریږي، زما ماشوم د بلا نه نه یریږي، زما ماشوم د لیو نه نه یریږي، زما غټ د پیری نه یریږي، زما غټ د بلا نه یریږي، زما غټ د شیشک نه یریږي،
ځکه چې په ماشوم توپ کې میرولې دی، خدای به هم بیا سبا چې غټ سم داسې کیږي
نه، ځکه چې زمونږ ژوند، زمونږ ټولنیز ژوند مونږ دې ته اړباسي چې مونږ واقعي ستونزې یو خواته پرېږدو او د موهوم ستونزو نه ویریږو. په سیاست کې زمونږ هم همدال دی، خدای بسته بنه داخليږو. نو خبره په دې کې ده چې دغه مفاهیم چې غټانې ویلون کې بلی د ماشومان لپاره ویلون کې نه دي، ماشومان دې سره ډیر ښه کولای شي چې دا درک کی، د دې رښتیا او دروغ درک کی، د دې ټوکا او واقعیت درک کی. مونږ کولای شو دغه ټول مفاهیم ماشومان ته ورکو. او لبل لوري یو ډیر ستر ارواپو چې د ماشومان په کیسو باندې ډیر کار کړی دی، برونو بتلهایم، هغه دا ثابته کړی ده چې د ماشومانو په کیسو کې چې کومې خونړۍ پېښې کیږي، کومې دردونکې پېښې چې پکې کیږي، هغه په حقیقت کې د ماشوم د روحي صحت لپاره ډېرې ګټورې دي.
استاد منلی دا به د یو چا نظرې، لیکن عام جریان عام بهیر خامدانه وایي. اوس دغه د ازادي راډیو کې یو وخت موږ د ماشومانو لپاره خپرونه لرله، یا بی بی سي راډیو لرله، نورې لري، په دغه پول کې د اقل چې زه څومره خبر یم دا ورته وایي چې داسې کیسې به نه لیکئ چې په هغه کې وژلې مار کې، ځکه چې د ماشوم روح لطیفه ده او دا نسي زغملی او دا دوی په ځینو بنیادونو کوي.
دغه خبرې
هم نه دی چې جوړ شوی دی،
دغه خبرې په غرب کې کیږي، ځینې د تربیه متخصصین دا خبره کوي.
او ویرونکي فلمونه چې نه وایي چې ماشوم دې نه ګوري،
کله کله کیږي، مګر هغه بېله خبره ده. زما خبره په دې کې ده چې هغه واقعیتونه چې زموږ په ټولنه کې د کیسو د افسانو په شکل راغلي دي، زما خبره هغې ته متوجه وه. هغه که موږ شیشه کې لرو، که موږ دیوان لرو، دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او دغه برخه ویرونکي نه ده.
دا خو د انسان خصوصیات شي، زه فکر نه کوم چې دا مشکلی. البته که د وحشت صحنی دی دا به یو څه
د وحشت صحنی بیل دی، که چیرې یو دیو راځي او یو شاهزاده خوې تیری او دا شاهزاده بیرته د دیو د ګډ نه راوځي، دا به دومره وحشتناک نه وي لکه په شلمه پیړۍ کې په یویشتمه پیړۍ کې چې موږ په کندهار کې یا په کابل کې د یو ځانمرګ برید تصویرونه خلکو ته خیو. نو هغه خبرې چې پوهانې کوي هغه دغه تصویرونو ته متوجه دي، دغه قتلونو ته متوجه دي چې زمونږ د بشري ټولنې په اوسنیو شرایطو کې مطرح دي. هغه څه چې په کیسو کې دي هغه ویرونکي نه دي. او بیرته راځم د برونو بیتلهیم نظریې ته. هغه قتل چې په افسانه کې کیږي، هغه ګناه چې په کیسه کې کیږي، هغه د ماشوم د روح د تزکیې لپاره یو ضرورت دی. په دې معنی چې یوه بده پیښه وشوه، ماشوم دا په کیسه کې وکړله، په کیسه کې ورته وشوله، ماشوم دغه شی تثبیت کړه، دغه شی ومانه چې دغه هم په ټولنه کې شته، مګر زه د دې نه محفوظ یم. نو دلته کېدای شي چې ماشوم په ځان باندې اعتقاد پیدا کړي، که د دې په ځای ته ورته ووایي چې پلار به دې راشي او تا به ووهي، دا شاید د ده په ذهن کې ډېر زیات خطرناک اثر ولري. نو کله چې موږ د ماشومانو لپاره کیسې لیکو باید دغه شیانو ته متوجه اوسو.
د نن ورځې ازادي راډیو یم چلا هم دومره و نور نو اجازه غواړو پیسې توسي.
تر